کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخکري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول لخکري ټوپکو د ګرځولو لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د کورونا چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤول ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همدارنګه د وزارت اړوند د کشف او لجرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش فاردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویاند حافظ احمد زیه پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلورو ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض پارلی. له دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم وسوځه و. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د سهکلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، راپور نمو اوریدل په روانه خبرونه کې بووري. د هوا پیژندنې مسؤول ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپورې چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې د اټکل د هایډرومیټیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په دیارلسمه هم د تورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د امو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطح لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له اومې تر یولسمې نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو اووه کسان وژلي، نه تنه نور یې ټپیان کړي او له درې سوو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینه یو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلای شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغیزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو لکبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دی دو هغه وی زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات دی دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونش کولای چې خلکو تمرسته ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي او د ژوند لپاره باید څوکي
د ستاتس کریډکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونا اکثرا اومزه کې چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوز کلی دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسې سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دي او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحونه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغونه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون لپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمي چارو متخصص وحید الله صادقی و چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړی.
فرهنګیو خانوما او هنرمندایي رکی در مدت دو سال
فرهنګیان سندرغاړي او خزي د تیرو دوه کلو رئیس د جمهوریت څخه ورسته پاکستان ته کډول شو. ټولو خه منزلتونه درلودل، ډېر خې دندې درلودې، ډېر خه عاید درلودې، خو د شته غوښنو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی په خوا درلودې ورو ورو ښکار کیږي او هغه انرژي او مسلک چې درلود نور ته انتقال کوي او له هغه یې زده کوي.
میکنن، برای دیگرها انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي راډیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانیدلی هغه ماشومان چې ښوونځی ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
مو بر کودکو د نظر ګرفتیم کورسای
کم ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځي او تولا شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل لدی کار مخه د خزو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زده لاسي صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالۍ کې د افغانو میرمنو په چوپړ کې هم څول دغه حال چلري وکولای شي اوسي او پر ځان بسیا شي
شوند به خود او خانواده خود یک کومک کړه بتونن.
دغه فرهنګي او هنري مرکز 11 کمون کې مریم ازادي رادیو ته ویل لدغه فرصت څخه په استفاده سره کول شي یو کسب زده کړی.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړی وینو. خو شیان زده کوو وړو لدی فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکي هم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم
استفاده کوم او په اقتصاد فامیل کومک کوم.
فاطمه د یو زیز د کون کې ازادي رادیو ته وویل
با کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخونم. ما اسناد
نه فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو. د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کنه.
دغه مرکز مسولین د هموی چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي له بیلابیلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې له دې امله وخت په وخت پولیس له خوا ځارول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکرين پوځي او سیمایز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسي د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون وو کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پاوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراین وی بي پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یو وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتري شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې چودنې په پیخه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ، او په دې ترڅ کې په اودیسه سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځ ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اودیسه د یو کرنیس شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې لمینځ تللی او دوه کسان په یو چودنه کې ټپیان شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د څخلو پاک او بونه لري، او لسین خوړونو چینو او نورو ځایونو اوبه د ښوونځیو زده کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له ښوونځي او درس ویلو پاتې کیږي. د شلتن لیسې ښوونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې له ډیرو زده کوونکو دوه ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډیر ژر د یونیسف په همکارۍ د څخلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي، او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی، له هر یو زده کوونکي د ناوخته راته لامل پوختی. د ټولو همدا یو خبره ده چې اوبه ترې لري دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسې ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي، او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کارې د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی، وایي که په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوي چمتو شي، زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي، هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي، له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کونړ سیند چې دي، اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبو وي هغه وجه شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش لوکو کارونه مونږ ته وکړي، ویانو یې وکړي چې د ولسونو د
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا 6000 کسانو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي، هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
خلاصه شوې ده، فقط افتتاح پاتې ده. سلطان لر کلی به دغنه برهمنی بل پروژه د سلطان په برکلی کې مونږ یو تدبیر لرو چې ته مرکلی دا چې په هغه باندې دې ورځو کې کار شروع کړو د کویانو د لپاره نور مونږ ډیر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تیروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تیریدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستری توپ څخه پیل کړی وو او موټر پلوري، ورپسې به ستاسې له پیغامونو.
څوک جیپ موټر اخلي، څوک جیپ موټر اخلي، څوک پرمانه موټر اخلي، موږ دا څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده. صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک دلته مونږ ته راځي چې مثال د خبره ما ته موټر ما کوي دلته یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي د خپل بچو تر ما ډېر روزي ده. $1,200 $800 $1,200
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یوه موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي.
دا سره په وګونو نه لږ درته نو راته دا موټر شو پر کاټو پور دا موږ ورش پک زار ته دا موټر درځي نو دا پک زار د دې سره هو چې تله د شپې دا نه پي او موږ ته دا موټر وې سم ته دا ورکړه دا موټر څه غي خاطې مو دې ک پنځه نیم او ته دا پیسې راوړل دا په زړه په پیسې پسته دا پیسې راوړل خاطې لیکل مګر او دا پیسې موږ حسابو کا دې زار دا نه پي
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هیڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د محل د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیکه احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د محل په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلوده، لسیات اتسوه زکونکو به پکښ ژوند کوي دا زکونکو به د ولسوالۍ و متاسفانه به درته وایم چې وس په دغه لیلیه کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه د برق نسته او بنسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډیر ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته وایم و تا کونه مونسته د اوبو سیستم خراب ته په شخصي وتاکو کې وسیږو ډیر زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو کچیرې زموږ ودې زبل د محصلینو برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسی دا به مو یو ډیره همکاري به له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته